द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف لخوا سیویلین حکومت ته دغه خبرداری چې په قومي ترهګرۍ پر ضد تګلاره باندې دي په صحیح توګه عمل وکړي او کچرې ونه کړو نو ضرب عزم عملیاتو ګټې به د لاسه ورکړي شي.
او په خبرونه کې دا هم لرو، امریکایي او افغان چارواکو پخلی کړی دی د توندرا وډلې داعش خراسان سیمې مشر حافظ سید خان افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی.
او موږ سره اوسېږي د پاکستان د قبایلي سیمو څخه د پارلیمان یو مهم غړي ډیوه رادیو ته ویلي دي چې د نواز شریف حکومت به د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه واضح اعلان د ستمبر په میاشت کې کوي. یاد دی وي دغه اعلان وړاندې ویل شوی وو چې د اگست په 14 نیټه به کیږي.
موږ ملګري اوسې په خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه دي، په دې کې ویډیو رپورټس هم شامل دي. اول هم ورزو خپل لومړني رپورټ اړخته.
در وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ منی غوړې قدرمنو کتونکو او ریډونکو مونږ سره اوسېږي په دې خبرونه کې مونږه تاسو یو شمیر مرکه او ریپورتونه وړاندې کوو. تاسو ته بعد کویټ څخه د کویټا بریډ کې کم کې چې دا ویاونه زیات تنان وجل شوی دی د هغوی لپاره چې کم خلکو احتجاج کړی دی په کویټا کې، یو ویډیو ریپورت په هم تاسو ته وړاندې کوو. خو تر ټولو وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سیویلین حکومت ته، نواز شریف حکومت ته خبرداری ورکړی دی که چرې نیشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قومي تګلاره په صحیح توګه باندې عملي نه کړې شوه نو د ضرب عزم عملیات سي دي هغه ګټې به د لاسه ورکړې شي. څېړنکاران وایي چې دا د پوز لخوا اوس د ترهګرۍ ته ماتې ورکولو چې کم دغه ناکامي ده دا د سیویلین حکومت په وګو باندې اچوي. دا د سر تړلې سیړنکاران سیړنه په دې رپورت کې چې پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه را لېږلې دي تاسو ته وړاندې کوو.
آی ایس پی آر تر مخه فوزی کمانډرانو غونډې ته خپل وینا کې د فوج سر لخکر د ترهګرې په ضد شل نکاتي ملي تګلاره باندې عمل نه کېدلو په سر مایوسي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې په نتیجه کې اپریشن ضرب عزب او د ترهګرې په ضد ترسره شوي کاروایو لاسته راوړنو ته زیان رسېدلی شي. د راحیل شریف وینا وه چې د خپلو خامیانو لرې کولو پورې ملک کې د امن راوستلو خواهش نشي پوره کېدلی او د فوج سر لخکر په ټولو حکومتي ادارو باندې ملک کې د انتها پسندۍ د ختمون لپاره د یو بل سره نږدې همکارۍ غږ کړی دی. دې نړواندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دوه ورځې لګاتار د ترهګرې په ضد ملي تګلارې جاج اغېستلو په ترڅ کې د اعلی پایي سیاسي او عسکري قیادت غونډې شوې وې او مرکزي حکومت داسې تاثر ورکولو چې په دې معامله باندې فوج او حکومت کې یووالی دی. خو د دفاعي چارو یو څېړنکار جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې د راحیل شریف د بیان نه د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات په ډاګه شوي دي.
اگر اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھے تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے.
دی وای چې داسې لګي چې فوج په حکومت باندې ملي تګلارې په صحیح مانو کې د نفاذ لپاره فشار اچوي او په دې معاملې د فوج او حکومت ترمنځ بد اعتمادي موجوده ده. طلعت مسعود زیاتوي چې که دغه بد اعتمادي ختم نه شو نو نقصان مې نه یوازې اولس بلکې جمهوري نظام ته هم رسی. فوجي کمانډرانو غونډې ته وینا کې جنرل راحیل شریف په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د مشرانو لخوا فوجي استخباراتي ادارو باندې په نیوکو هم تشویش څرګند کړی دی او ویلي دي چې داسې قسمه بیانونه د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو ته زیان رسولی شي. واضح دی وی چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی او مولانا فضل رحمان کوټه هسپتال چودنې په پیښه کې د فوجي استخباراتي ادارو په کارکردګۍ سوالونه راپورته کړي او د مشرانو د دې پیښې رامنځته کېدل د فوجي استخباراتي ادارو ناکامي ګرځولې وه. د فوج سر لخکر بیان ته په خپل عکس العمل کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله وایي چې فوجي ادارو باندې بې ځایه نیوکه مناسبه نه ده. خورانا ثناء الله زیاتوی چې دغه شان سویلین ادارو په لبې ځای ګوتی او چتولو ته هم ټیک نشي ویل کېدلې
کہ اگر بے جا تنقید جو ہے وہ عسکری اداروں پہ ہمیں اپنے مقاصد سے دور کر سکتی ہے تو وہی بے جا تنقید جو ہے وہ سول آرم فورسز اور جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا سول ادارے ہیں ان کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ بھی ہمیں اپنے مقصد سے دور کرے گی۔
دے دعوی کوي چې د ملي تګلارې د لاندې په ټول ملک او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د روانکارو خلاف په لوی کچ کاروایې شوي دي او د نفرت خوروونکي تقاریرو او د موادو خورولو او د اړې ګړې پیدا کولو په تور په زرګونو شکمنه روانکاري گرفتاره کړي شوي دي۔ خو د دفاعي چارو بل یو څېړنکار زاهد حسین په دغه حکومتي دعوو باندې سوالونه راپورته کوي او وایي
تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پکڑے ہیں لوگ کہاں پہ ان پہ کوئی کیس ہوا ہے، ان کا ٹرائل ہوا ہے، ان کی سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹ لٹریچر اسی طرح جاری ہے جیسے پہلے موجود تھا۔ آپ کسی بھی وہاں مارکیٹ میں چلے جائیے یا کسی بھی جلسے جلوس میں آپ ان کے خطابات سن لیں، وہ اسی طرح جاری ہے جیسے کہ پہلے جاری تھے۔
چې حکومت د زرګونو پښمیره کې د غروانکارو د گرفتاری داوا کوي نو د خی چې د پکمو جیلونو کې ساتلی دی او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایې کړی دی۔ مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې د وزیر اعظم په مشوره کې تر سره شوې غونډه کې د ملي تګلارې اغه اته نکات په ګوته کړی شوې دي پکمو نکاتو چې په چټکتیا سره عمل نکېږي۔ دې نکاتو تر مخه مذهبي انتها پسند ډلې اوس هم په ښکاره فعالیتونه لري او په سوشل میډیا باندې د خپلو تبلیغاتو پرچار کوي او دا چې حکومت د ترهګره ډلو د مالی سرچینو تړلو، فرقاواریت باندې قابو موندلو او قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په نفاذ کې ناکام دي۔ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
ملګری اوسئ او اوس هم افغان او بیا امریکایي چارواکو افغانستان کې شوی یو هوای برید کې د تونرو ډلې داعش یو مهم کمانډر حافظ سید خان د وژل کېدو پخلی کړی دی۔ پنټاګون د جمعې پر ورځ د حافظ سید د وژل کېدو په حق ویلي دي چې هغه په 26 جولای افغانستان د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې شو هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی۔ په دغه حق لا نور تفصیل لري حقمل روان په خپل رپورټ کې۔
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای نږدې 19 ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په ترڅ کې د داعش ډلې مشر حفیظ سعید وژل شوی دی۔ دفاع وزارت زیاته کړه د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالو د مشر وژل کېدل د دې ډلې د ماتې په معنا ده او پر وینا یې په ترهګریزو فعالیتونو به خورا منفي اغیز ولري۔ بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان حکومت لخوا د داعش ضد جوړه شوې تګلارې پر وړاندې د حفیظ سعید وژل کېدل ځانګړی ارزښت لري۔ د دې شورا ویان تواب غورزنګ له ډیوې سره په خبرو کې وویل بلخوا دی فوزی چارو شنونکی جنرال عبدالحدی خلید وایی که دی داعش ډلې مشر وژل شوی وي په افغانستان او سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو چارې به له ستر خنډ سره مخامخ شي۔
افغانستان کې
تیره ورځ د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر حفیظ سعید د جولای په 26مه نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ترسره شوی چې په هغه کې د حفیظ سعید په ګډون د داعش ډلې 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د خپل مشر حفیظ سعید وژل کېدل رد کړي او ویلي دي چې حفیظ سعید له بریده روغ وتی دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګې د 2015 کال د جولای په میاشت کې خپل فعالیت اعلان کړ او تر دې دمه دې ډلې له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو سره سختې جګړې کړې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
در وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ڈی سی نه نخبنی غوري. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو د حکمل روان رپورٹ د افغانستان څخه اوریدل. امریکایی او افغان چارواکو په اول ځل د داعش تندروا ډلې مشر په دغه سیمه کې چې د خراسان په سیمه پیژندل کیږي د داعش ډلې لپاره حافظ سید خان دا په افغانستان کې وجل شوی د تعلق ته اورګزو ایجنسو سره دی، ایجنسی سره دی. خو تاسو به دا وایو چې اوس ته د وژنه څه معنی لري؟ آیا دغه تنظیم به کمزوري کړی شي او کنه؟ دا ورو دي سره تړلې نورې هغه پوښتنې چې د یو عام اوریدونکي کتونکو په ذهن کې دي. ریاض حسین په یو رپورت کې شړنکارانو سره خبرې تیرې کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکې د دفاع د وزارت له طرفه په افغانستان کې د داعش یا اسلامک سټیټ د خراسان مشر حافظ سعید خان سره د سری رشتو نورو قوماندانانو په ننګرهار صوبه کې وجلې شوې دي. پاکستانی ماهرین وایي چې دا به د داعش دپاره یو لوی نقصان وي که چېرې د داعش مشر په میزایل برید کې وجلې شوی وي. اگر چې د داعش له طرفه تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق مخې ته نه دی راغلی، خو په پاکستان کې د افغانستان د هلو ځلو ماهر طاهر خان ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په افغانستان کې په لومبی ځل د ډرون برید په نتیجه کې داعش ته دومره غټ نقصان رسولی شوی دی.
دا اولنی کس وو چې ابوبکر بغدادي دې رسمن مشر ټاکلو د خراسان چې دی ورته خراسان وایي چې نو ډېر نقصان به وي. لیکن اوس مهم د داعش خپل د دې خبرې تصدیق وو، ځکه چې اول افغان مشرانو ویلي چې دا کس مړ دی، بیا اوس امریکا هم هغې هم دا منلي دا پینټاګان د دفاع وزارت چې حافظ سعید خان وژل شوی دی چې د ده په شان شخصیت کیدی شي به ډېر مشکل وي د داعش لپاره چې هغه په دې سیمه کې پیدا کړي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال دا بیان هم نقل کړی دی چې روان کال د جولای په 26مه نیټه باندې دغه برید مخې ته راغلی وو چې پکې د افغانستان ځواکونو هم کومک کړی وو. خو د دې نه وړاندې هم د حافظ سعید د وژنې په حواله تیر کال د جولای په 11مه نیټه باندې هم داسې قسمه خبرونه مخې ته راغلي وو، خو هغه بیا وروستو دروغ ثابت شوي وو. د دې نه وړاندې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید د پاکستان په اورګزي ایجنسۍ کې د تحریک طالبان مشر وو او بیا وروستو بی د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمې ته منتقل شوی وو. خو کله چې د پاکستانی ځواکونو له طرفه په قبایلي سیمو کې ضرب عذب عملیات پیل کړی شول، نو دوی هم د پاکستان سره په پوله باندې د افغانستان ننګرهار صوبې ته منتقل شول. سیلانی وایي چې په وروستو کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کوټه ښار کې د ځانمرګي حملې په نتیجه کې 93 کسان وژل شوي وو چې د هغې ذمواري داعش په خپله غاړه اخیستې وه. او همدغه شان په افغانستان کابل مرکزی ښار کې د هزاره کمیونټي سره تعلق لرونکي او یا کسانو وژنې پړه هم داعش په خپله غاړه منلې وه. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې داعش نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ګاونډي هیوادونو دپاره هم یوه خطره ګڼلې کیږي او په افغانستان کې په غټه کچه دومره نقصان به د داعش دپاره ستونزې هم پیدا کړي.
خبر راغلی نو د دې تصدیق په خپله باندې امریکایانو او افغانستان چې کوم سکیورټي ادارې دي او دلته پاکستان کې چې کوم د افغانستان سفیر دی نو هغه په خپله باندې دې خبر تصدیق کړی. دلته کې هم دا یو شبکه پرس کې دا تنظیم مضبوطېږي، نو پاکستان کې هم ډېر غټه خطره وه، افغانستان کې هم خطره وه، بلکې ټوله خطه کې خلک ډېر غبره وو. نو دا ځکه چې د دې د مشر په داسې وخت کې وژلې کېدل او دوی باندې دومره د امریکې نظر بیا په دوی باندې ډرون حملې کول، زما دا خیال دی چې اوس پورې دوی ته څومره مخې ته
ماهرین وایي چې د تحریک طالبان نه بیل شوی د شپږ قوماندانانو سره حافظ سعید خان د داعش مشر ابوبکر بغدادي له طرفه د خراسان مشر ټاکل شوی وو چې پکې پاکستان، افغانستان، ایران او د مرکزی ایسیا هیوادونه هم شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، مردان.
امریکا جبری جو دی موږ سملګری اوسې زمغه خبرونه په ټي وي باندې ګوري موږ سملګری اوسې یو سم په ورستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ چې کوم کښاله راپورته شوې ده د هغې په حق له یو ویډیو رپورت لرو او په رپورت کې به دغه ټول تفصیلی چې ورستی حالات څنګه دي د دغه کښاله ورستا نن تمه کېده چې دوه مشران به د دغه کښاله د هوارولو لپاره خبرو اترو تکینی خو رپورټونه تر مخه د دوی ناستن نه ده شوی. تفصیل لري د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان.
له هغه وروسته چې د پنځمې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله ولسمشر غنی نیوکه وکړې او ولسمشر غنی په ګڼو مسئلو کې ګرام وباله ولسمشر مانی هم غبرګون وښود. اجرایی ریاست ویلا هم اجرایی رئیس په خپلو خبرو ولاړ دی او کوم لیدنې چې د دواړو مشرانو ترمنځ نن په پام کې ووشي نه ده شوې. اجرایی ریاست وایي چې دغه لیدنې ته ډاکټر عبدالله تیاری درلود. اجرایی ریاست وایي د امریکا سفیر د امریکایي ځواکونو قومندان او نور بهرني ډیپلوماټان د وروستي وضعیت په اړه پاندېښنه کړې دي او د کاتې هم کړې دي خو خپل اجرایی ریاست دغه وضعیت نه پاندېښنه کړې ده.
موږ په اجرایی ریاست کې د سویر نه لرو او د سنیت هم نه لرو چې مملکت بیا یو ځل بحران خواته لاړ شي. امنیتي وضع موجود دی او همچنان د اقتصادي وضع د تا آمده نه دي چې یو نوی سیاسي بحران په ملک شروع شي. زمونږ غوښتنه ده چې دواړه رهبران یو بل سره کښېني او یو بل سره خبر وکړي او د خبرې د لارې نه باید یو معقول حل لاره د دې مشکلات پیدا.
ولسمشر غنی تیر ورځ په ارکی وی غونډه ته بیا داسې خبرګون وښود. څوک چې منفی ګټې لري په ما عقیده نه لري زه هم پرې عقیده نه کوم. د ولسمشر ویان بیا د اجرایی رئیس سرګندونې د تاسف وړ وبللې.
با تاسف صحبت های روز
با تاسف سره د محترم ډاکټر عبدالله سرګندونې د دولتداري د موازین او روحي سر په مطابقت کې نه وي. خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافات به څه بد واقع بولري. خوانی سفیر احمد ولی مسعود وایي دواړه مشران په خپلو کې سره جوړ نه دي او د اختلافات نوي هم نه دي.
خو دوی دواړه رهبر دوی قادر نشو چې هغه دولت وحدت ملی ایجاد کړي. دوی قادر نشو اوس دواړه ناکام دي. دا دوه کاله وروسته اوس دواړه نه پوهېږي چې څه کوي او دواړه ناکام دي او ملت سرګردان دی چې دینه پس څه کېږي. خو یو شی تاسو ته وایم چې دینه پس دا حکومت چې کوم دی دا په دې قسم چې اوسه پورې روانه وو په دې قسم نشي دغه ادامه نشي ورکولی.
د ولسی جرګې غړي هلې ارشاد وایي د دې پر ځای چې په غونډو کې یو په بل نیوکې کوي ښه ده چې مسائل په خپلو کې اوار کړي.
هر شی چې هر څوک یو ودی کې دا نظام د رنګیدو طرف ته نه بیایي په لمنځو کې د جوړ شي. دا چې موږ ورته گذشت وکړه رای ورکوونکو ته ورته گذشت وکړه دا موږ دا د لوبي نه ګڼي دوی دا مشران
عام وګړي څه نه څه پاندېښنه کوي.
دلته اوس کدوې خپل منځ کې ته مشکلات خپل منځو کې سره پیدا کوي. ولته نامنی پر ولایت کې ډیریږي اوس لکه هلمند دی کندوز دی پکتیا ده نور ولایتونه او د ټولو ولس تقاضا ده چې خپل منځ کې سره جوړې په اتفاق اتحاد سره.
صرف د دوی دوه ډاکټر صاحبانو خبره نه ده شاته دوی خو 50% حکومت دن او هغه وزیران دي او سره هغه ټول خلک دي پوره یو مشکل جوړیږي د دې د وجه نه.
سیلون کې په دې باور دي چې وی خواته نامنی او بل لور ته د حکومت د مشانو ترمنځ اختلافات وضعیت بلا ترنګلې کړي. رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل.
امریکا دی ویډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان څخه د هلیکاپټر هاغه عمله کم هلیکاپټر چې کرش لینډینګ یا بیړنی حالت کې په افغانستان کې الته کې ناستو او ډیر داسې اندېښنې سرګندې دي چې ګنې د دې د عمله چې د طالبانو سره ده خو سپته نه لګیدا چې ژوند دي او که وجل شوی دي. دغه تنان چې دي په کورما ایجنسی کې پاکستانی چارواکي وی چنن پاکستانی دغلطه چې کم چارواکي وه غوي ته حواله کړی شوی دي. ډېرې پوښتنې دي په دغه حادثه باندې ځکه چې سرنګا پاکستان چارواکو چې په افغانستان کې د یو بل هیواد په خاوره باندې د دغه ډلې سره سرنګ خبرې اترې وکړلې، د چا په لاس یې دا کار کړی دی او سرنګ دا عمل چې ده دا یې ترلاسه کړی ده. د افغانستان حکومت بیا په دې کې سرول وو او که نه وو؟ دا ټولې خبرې رابعه پیر د اسلام آباد څخه د پاکستان دریس په اړه باندې رپورټ وړاندې کوي.
د پنجاب حکومت ته هلیکاپټر عمله د افغان طالبانو لاړخه خوشی کولو وروسته پاکستان ته را رسیدلی ده. بهرنیو چارو د وزارت لاړخه جاري سوي یو بیان کې د دې خبرې پخلی سوی دی چې په افغانستان کې راغورځېدونکی د پاکستان د پنجاب حکومت په هلیکاپټر کې سواره شپږ غړي په حفاظت سره اسلام آباد ته را رسول سوي دي. نفیس زکریا وایي چې د هلیکاپټر عمله په قبایلي سیمې کرم ایجنسی کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې پاکستانی چارواکو ته سپارل سوې وه چې وروسته د هلیکاپټر په ذریعه اسلام آباد ته راوستل سوه. د بیان تر مخه دغه یرغمل عمله د ځایي جرګې په مرسته خوشي کړې سوې ده. څرګنده دي وي چې د پنجاب حکومت ایم آی ولس هلیکاپټر د جوړېدو لپاره د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان د لارې ازبکستان ته روان کړې سوې وه چې د افغانستان صوبې لوګر په ضلعه ازراکیا کراش لینډینګ وکړو. په دغه هلیکاپټر کې پنځه پاکستانی چې پکې څلور ریټایر فوجیان وو او یو روسی نویګیټر هم شامل وو. رپورټونه وایي چې افغان طالبانو په هلیکاپټر کې سواره ټوله تنان یرغمل کړي وو چې وروسته یې نورو ډلو هم د یرغملولو دعوی کړي وې. د پیښې وروسته وزیر اعظم میا نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د افغان صدر اشرف غنی او په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن سره هم رابطه کړې وې او د دغه تنانو د واپسي د مرستې خواسته کړې وو. وزیر اعظم ویلي وو چې د خلکو د خوشی کولو لپاره به ټولې ذریعې استعمالوي. د پاکستان او د روس د دواړو حکومتونو د ګډو هڅو سره سره افغان حکومت د خلکو د لټون لپاره باقاعده سرچ اپریشن پیل کړی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
امریکا د ویډیو او ټی وی د مسملګری او سی او سم په خبرونه کې تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه او ګورو چې وټلی رسپانونه سم مواد خوخ کړی دي. تاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل.
په افغانستان کې د تیرو 15 کالو راسي انختی جنگ د معاشري د هرې طبقې او د افرادو لپاره د خپل نوعیت ستونزې را پیدا کړې دي. خو په دوی کې د ټولو نه زیاته ځپلې طبقه د افغانستان زلمی کل او په خصوصي توګه د نوې زمانی تعلیمي یافته ځوانان او پیغلې دي. څوک چې باوجود د اعلی تعلیم لرلو په خپل ملک افغانستان کې ځان لسه مستقبل نویني او هر وخت په دې تکل کې وي چې د افغانستان نخپی سپکې کې او داسې یو ملک ته لاړ شي چرته چې دوی د خپل تعلیم او ذهنی صلاحیتونو په بنیاد ځانونه د یو روښانه سباون خاوندان کی. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ هم په دې موضوع د زلمی کول د یوې نامتونو ماینده لیکوالی ملیسا اتحادی او تفسیری مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: زلمی کول افغانستان کې خپل سباون نویني، په دې سبب دوی افغانستان نه په تیښته دي. د مضمون شروع د یوې داسې افغان پیغلې د داستان نه کیږي چاته چې د 20 کالو په عمر کې د خپل اعلی تعلیم په سر افغانستان کې د قتل دړکې ورکې دي او هغه اخر د زړه د پاسه د افغانستان د پریښودو فیصله وکړه. درې کاله امریکا کې د تیرول ورستو دا اوس د سلیر شتو کالو ده، خو باوجود د ډیر ارمان افغانستان ته واپس تلو کې خپل خیر نویني. دی د واشنگتن پوسټ خبریالی سره خپل مرکه کې د خپل نامې نخ کار کولو په شرط ویلی دي چې افغانستان کې د تعلیم یافته جنکو او د زنانو جون په تناره دی او د دې ډیر سببونه دي. اول خدا چې افغان معاشره کې په زنانو ډیر ظلم کیږي. دویم دا چې افغان اقتصاد دومره چقیدلې دی چې تعلیم یافته خلک پکې ځان لسه مستقبل نویني. او دریم سبب افغانستان کې بیکچه زیاته بیروزګاری ده، دومره بیروزګاری چې خلک خپلو بچولا د دوه وخت رزق ګټلو روادار نه دی پاتې. مضمون زیاتی چې په کال 2014 کې د امریکانو او د نړیوالو فوجونو افغانستان نه د کډو تړلو وروسته د امنیت وضع ډیره خرابه شوې ده. طالبانو بیا سر راپورته کړی دی او د افغان فوجونو او د طالبانو ترمنځ د ورځپزیاتی انخطو تعلیم یافته افغان زلمی ملک نه په تښتیدو مجبور کړی دی. افغانستان کې د امریکای پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایي چې د اقتصاد په خپلو مضبوطو خپو د ادرولو لپاره د افغان حکومت کوششونه باردار شوي نه دي، په دې سبب خلک افغانستان نه بهر روان دي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې زیاتوي چې په کال 2015 کې د سمندر په لارې یورپ ته ننوتونکو 1 میلیون مهاجرو کې 40% افغانانو چې د نیمو نه زیات پکې تعلیم یافته افغان زلمی وو. د افغانستان سرکاري چارواکو سره په دومره لوی شمیر کې د افغان ځوانانو د خپل ملک نه په وتو لوی فکر دی، ځکه چې په قول د دوی د افغانستان د بیا آبادولو کې یو امید خو همدا افغان ځوانان دي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې افغان صدر اشرف غنی د افغان زلمو خارج ته د تلونو د رئیسارولو لپاره زړه پورې اقدامات کوي. د مهاجرو او د واپس راتلونکو افغانانو وزارت د افغان زلمو یورپي ملکونو ته د تلونو د رئیسارولو لپاره په سوشل میډیا یو مهم شروع کړی دی، خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې افغانستان کې نږدې مستقبل کې اقتصادي حالات دومره ښه کېدای نه شي چې هغه ځوان تعلیم یافته کل خارجي ملکونو ته د تلونه رئیسار کی.
ویس اف امریکا دی وی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنی غورې. د پاکستان بلوچستان صوبې کویټا ښار کې د پاکستان عسکري قوتونه وایي چې اوه ترهګر یې وژلې دي. تاسو به وایو چې په کویټا کې څو ورځې وړاندې هغه غټ ترهګر برید شوی، په کوم کې چې د شپېتو نه زیات وکیلان او ټول تقریبا د اویاو نه زیات خلک وژل شوی دي. د هغې وروسته په اول ځل د پاکستان چارواکو د ترهګرو پر ضد دغه رنګ عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان د پوز عملیات په بلوچستان کې اکثره د پښتنو لاندې دي، ځکه چې دغلته د بلوس خلکو لخوا چې کم د خپل حقونو لپاره تحریک روان دی، هغوی هم وخت په وخت باندې خپل غږ اوچتوي. او دا چې د پاکستان پوز په دغه اړه باندې کوم نور تفصیلات هم نه ورکوي. د سیمینا حمید سمسور تفصیل باندې کوي د دغه ورستو پیښو په حق باندې.
په کوټه کې د بلوچستان د ملیشیا قوایان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې دوی دغه عملیات د بلوچستان په مختلفو سیمو کې وکړل. د ملیشیا قوایان وایي چې د پټو شبکو له خوا څخه دوی ته خبر ورکړل شو چې د کوټې د سریا په سیمه کې وسلوال کسان موجودیت لري. بیا امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلي، دالته پلټنې پیل کړې. پر دې محل باندې ورپکو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې ډزې وکړې. په غبرګون کې دوی هم مقاومت وکړې چې په ترس کې درې وسلوال کسان ووژل شو او یو د ملیشیا قوا عسکر ټپي شو. د بلوچستان د ملیشیا قوا ویانوي چې دغه ډول دویمه پیښه بیا د کلو د کهان په سیمه کې رامنځته شوله. هلته هم خوفیه ادارو و دوی ته معلومات ورکړي وو په دغه سیمه کې وسلوال کسان موجودیت لري. بیا د اساسو ادارو په شمول باندې دوی هلته عملیات وکړل چې په نتیجه کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. د بلوچستان د ملیشیا قوا ویان ادعا کوي چې دغه وژل شوي کسان د لغوه شوو وسلوالو ډلو فعالین دي، خو بل لور ته بیا د وژل شوو په هکله باندې خپلواکو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دغې خبرې پخلی نه دی کړی چې آیا دغه کسانو د لغوه شوو وسلوالو سازمانونو غړي دي او کنه، او نه د وسلوالو له لوري تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څه بیانیه مخې ته راغلې ده. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې، تندراو مذهبي ډلې او د طالبانو وسلوالې ډلې فعال دي. د اګست په دې میاشت کې چې حکومت د 14 اګست د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې بیلابیل دستوري ترتیبوي، خو د وسلوالو له لوري د بریدونو لړۍ هم زیاته شوې ده. پروانه اونۍ کې د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې په سیول هسپتال کې برید وسو چې په ترس کې تر څلور اویا کسان ووژل شو او یو نیم سل تن نږدې ټپیان شوي هم دي. د دغو پیښو مسؤلیت طالبانو فسر اخستی و. حکومت ویي چې د هغې پیښې په ترس کې 215 تن نږدې کسان نیولي دي، او دغه ډول د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری بیا د کوټې د پولیسو ډی ای جی چودري منظور سروري هم له خپلې دندې څخه ګوښه کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوسم نواب ایاز جوگیزی سره یو مرکل رو چې زمغه خبريال نعمت الله سرحدی ور سره کړی دا او خبري شوې دي په ورستیو کې مرګنه حمله چې د کوټا خارسیول روغتون بهر تر مخې ته شو پدې کې د ستر وکیلان چې دي نږدې شپېتو نه زیات وکیلان چې دي په دغه حمله کې وژل شوې دي نو د دې پر دې عمل کې دوی وایي چې په پاکستان کې د مدیره حسه د پښتنو وینه چې د هغه تویږي او د دغه پر ضد یو لوی جرګه جوړول پکار دي. نور تفصیل لرو په دې مرکه کې.
د پښتون اولسی جرګې مشر او د جنوبی پښتونخوا د پښتانه کام نواب نواب ایاز خان جگیزی وویل چې د شمالي پښتونخوا بعد دا وخت جنوبی پښتونخوا په هغه ور کې سوځول کیږي چې د بلې خوا څخه راغلی دی. په دغه کې هم عام کس او هم ملا او هم د کام مخور خلک وژل کیږي چې دغه د پښتانه کام د پاره د غټ ویر او نقصان برابر دی. دغه خبره نوبایا جوگیزی دلته په چمن کې د کوټه سیول اسپیتال په ځانمرګي برید کې وژل شوی د عوامي نېشنل پارټي ایلتي مشر اصغر خان ورور اصغر خان د پاتې د مراسمو ادا کولو په مهال ډیو ریډیو سره وکړي. نوبایا خان جوگیزی نور زیاتک چې نن وکیلان په نقش وسول سبب سیاسي مشران او د کام هغه مخکښ خلک به د مخ وېستل سي کم سي د کام ته لار ورشي.
پر موږ فاینل راوند به د دهشتګردۍ په دې صوبه کې چلوږي. په دې کې به اول اور زموږ تعلیم یافته طبقه ته لاسوږي، موږ بیوروکریټ ته لاسوږي، موږ افسران ته لاسوږي، دا به ټارګټ کړي. بیا به د دې بعد پولیټیشن ته لاسوږي، درې څلور غټ پولیټیشن بل منځوړي. بیا به کوشش دا وي چې د دوی د بلوڅ او د پښتون ټکراو پیدا کړي. دا ګر مرلی وو مشته ګور
نواب ایاز جوگیزی نور زیاتک چې پښتانه حکمرانان په اوسنی حالاتو کې څه نسی ویلای ولی که خپل حق وغواړي هغه غدار بلل کیږي.
دوام نمائندگان په پارلیمنت کې رښتیا خبره او سپینه صفه خبر نشي کوله. که خبره کوي نو پر هغه باندې د کوم دښمنۍ یا د غداري سټمپ لګیږي او تر څو پورې چې موږ په دې وطن کې رښتیا نه شروع کړي، رښتیا خبر مونه شروع کړي، بد ته بد او ښه ته مشه نه ویلي، د تورو د سپین و ما تمیز نه کړي، زموږ وطن نشي جوړېدای.
نواب ایاز جوگیزی نور زیاتک چې د ډیو ریډیو لاره به د پښتانه کام څخه دغه اپیل کوي سراسي د نور د جنگ څخه راووزو.
ستاسو د ریډیو لاري ز غوړم چې تاسو ما ژه خر پښتانه ته ورسېږي چې راسي نن ځخه د بل خدمت پریږ د نور خدمت موږ ډیرو د اسلام پرنامه موږ ډیر استعمال شو په کشمیر کې موږ وجنګید، پنجاب د پاره موږ په افغانستان کې وجنګیدو، د دنیا پنځان کې هر ځای کې عرب ته رسیدلی. یعنی دا ډیر جنگونه موږ هغه جنگونه وکړو چې بے مقصد جنگونه، موږ د کام لپاره جنگ نه کړو. بلوڅ قوم ډیر خوار کمزوري قوم دی په لچ پښو، لیکن دا غه د جنگ هدف معلوم.
د کوټې د سیول اسپیتال د خونړي ځانمرګي برید د پاس دا وخت د هر لوري د اوازونه راپورته کیږي چې پښتانه کده لر دي کده بر په خپل منځ کې د یوالي د پاره دی یو جرګه جوړه کی چې پر روان وختونو کې د دغه رنګ د حالاتو مخنیوي د پاره پریکړه وکړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
صف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو د نواب ایاز جوگیزی خبري واوریدلې. په امریکا کې د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدی ته کړی دی چې پښتانه په نخ کېږي د دې لپاره یو غټه جرګه په قامی کچه باندې را بلل پکار دي. په کوټه کې چې 13 ورځې کمه پیښه شي وه پکې شپېتونه زیات وکیلان وجل شي او تقریبا ټول نه او یو نه زیات پکې خلک وجل شوی دي. په دغه اړه باندې د کوټه پریس کلب مخې ته نن یو احتجاجي مظاهره هم شوی ده. ورسره د کم خلک چې وجل شوی دي د هغوی کورنو د دغه وجل شو تنانو په یاد کې شمه هم بلی کړی دي. دوی چې کم احتجاج کوو دغه تنانو تاسو ته بده وایو چې په دې کې د بلوس قام ماشومان او زنانه هم شامل وي او دوی داسې کتبی اوچتی کړی وي په هغې نارې لیکلې وي چې د بلوچ قام قتل عام دی بند کړی شي او سټیټ سپانسر دغه لیکلی شي وو چې یعنی ریاست دهشتګردي د دوی له خولې دا دی بند کړی شي. په دې باندې یو ویډیو رپورټ حمید سمسور د سیمینا وړاندې کوي.
د دغې پیښې غندنه هم روانه ده. د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجونه دوام لري. په دغو احتجاجونو کې نه یوازې نارینه بلکې ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د دغې پیښې له اغېزمنو کورنیو سره دوی خپله خواخوږي څرګندوي. نن هم د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو دغې پیښې په هکله باندې احتجاجي مظاهرې وکړلې. د دوی یوه دغه غوښتنه وله چې په دغه پیښه کې ککان خلک دې ونیسي د قانون همنګولو ته دې وسپاري. د وژل شویو وکیلانو په کورونو کې اوس هم د لومړۍ ورځې تره ویر او خواشنی خورا ده. سلیم بټ ایډوکیټ له هغو وکیلانو څخه یو دی چې د سیول هسپتال په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ده وراره انتخاب بټ وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل،
جب ابو مجھے چھوڑنے آئے تو اسکول تب انہیں کہا تھا واپسی میں آپ کو جھنڈا لے کے دوں گا پاکستان کا، تو بس میں نے ادھر اس ٹائم بائک روکی اور بس جھنڈا لے دیا، اس کو جھنڈا لے دیا، بولتی چاچی ابو نے کہا تھا بیج بھی لے کے دوں گا، میں نے بیج بھی لے دیا اسی ٹائم۔
صدق سہار وقتی خپل کشنی لور اسکول تا بے والے وا سہارے لدی خوا ور تو ویلی و چې ما شپین چې کله رخصتی سی نو بیا به زه و تا ته د پاکستان بیرغ در اخلم. انتخاب بټوی 14 وسوله دی پکې و جلسو ما شپین سکول چټوی سو زه دې ته ورلم د مل سکول را خسته ول چې با باز سکول ته به ولما ما ته ویلی و چې بیا کله سکول زخه کورته زو بیا زه و تا ته بیرغ در اخلم. ما موټرسایکل ودروی خو بیرغ می ور و نه خسته. د سلیم بټی ډوکیټ کورنۍ وی چې د پخپل سیمه کې په ټولنیز کارونو کې هم ډیره برخه درلودله. د دې وخور لا حکومت څخه غوښتنه کوي،
اخر یې حکومت یہ اتنے سیکیورٹی کے ادارے اس وقت کہاں تھے جب پورے شہر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں ان یتیموں کا کیا ہوگا، ابھی مجھے گورنمنٹ سے جواب چاہیے، مجھے گورنمنٹ سے جواب چاہیے۔
حکومت او دا امنیت خوندی ساتون کی ادارے هغه محل چیرې وي چې په شار کې ویني روان وي؟ تی ادارا ته ویا سیدا ماشومان به څه کوي؟ زه له حکومت څخه جواب غواړم. دا وی سلیم بټی ډوکیټ زموږ د کور سالارو. دغه پیښې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټول هیواد کې خلک خواشینی کړي. هم له دغه کبله د خبریالانو په شمول مدني ټولنو، غیر دولتي موسسې او د وکیلانو اتحادیې لروزي د دغې پیښې په هکله باندې احتجاجونه کوي. خو کله چې د شپې تیاره خوره سي بیا دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب، باچا خان چوک، سیول هسپتال، پر سرینه چوک او دغه ډول پر نورو یو شمېر ځایونو باندې دوی د وژل شوو په یاد کې مومبتۍ بلوي. د سیول هسپتال د دغه ځان وژونکي برید مسؤلیت د طالبانو جماعت الحرار ډلې په سر اخیستی و. یو نیم سل ته نږدې ټپیان شوي هم، تر شپېته زیات ژوبل شوي کسان یې د درملنې لپاره کراچۍ ته انتقال کړل. حمید سمبټ، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری او سي زمگا پروګرامونه چې دي هغه تاسو په www.voadivaradio.com زمگا د ویب پاڼه پته ده، په دې باندې کتلی شي او اوریدلې هم شي. او اوس هم یو بل رپورټ تاسو په امر راغزو چې د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره پارلماني مشر حاجی شاجی ګل افریدی ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې کار چې دی سرته رسیدلې دي، او دا امکانات زیات دي چې وزیر اعظم به د ستمبر په شپږمه نیټه دغه اصلاحات چې دي دغه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل لري الیاس خان په دې رپورټ کې.
قومی اسمبلی کې د فاټا پارلیمانی لیډر حاجی شاجی ګل افریدی ویلی دی چې د قبایلی سیمې اصلاحات او سفارشات په آخري پړاو کې دي، او کمیټي به خپل راپورټ ډېر ژر وزیر اعظم ته وړاندې کړي. ډیوا ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د وی چې زمونږه هڅه وه چې په 14 اگست وزیر اعظم د فاټا اصلاحات او پالیسی اعلان کړي، او د وزیر اعظم د ناروغتیا او د هیواد نه بهر پاتې کېدو له وجې داسې ونشو.
اوس موږ کوشش کوو چې 6 ستمبر ته چې کوم ریفارمز راځي هغه ریفارمز
منسٹر اعلان کی پر ریفارمز کے کاغذ وزٹ زمس کمپلیٹ شول اور سرا زما پخیال ان شاء اللہ تعالی جس اسٹیبلشمنٹ نام ہوم کم ریکمنڈیشن وغا ہوم راغلی دی پرائم منسٹر تا پریزنٹیشن پاتے دی اور داغین آباد پرائم منسٹر زمون سرا یو زل کینی اور پدے باندے حکومت اور دے فاٹا پارلیمنٹیرین اور دے کمیٹی ممبران پر کنسنسس باندے دا ریکمنڈیشن دے دا بل حصہ کو ریفارمز کے یو خو خپل حق تے چپ عوام و تخپل حق ملاو شی خپل اختیار ملاو شی زکا چپ ٹولو صوبو کے اور پا دو یونٹ ہے پا جی بی کے اور کشمیر کے دا حق ملاو دے اور زمون تا دا حق نہ دے ملاو اے دا حق نہ ملاو دلے با جنا دا سسٹم چی دا چاہتا ہے کونٹے بل نہ دے دا چاہتا جواب دے نہ دے ہم دا غا وجہ دا چی دا زمون دا زلالت باعث جوڑ سو نو انشاءاللہ تعالی چی دا ٹولنا اول خبر دا چی مون بخپلو عوام تا اختیارات اخلو اگر بخپل خلق و خی اگر ٹول سسٹم چلے دا غینا بعد وہیما خبر چی دا چی کم دا قبائلو انکم دے اگر قانونی کی گی اور دریم خبر چی دا اگا جوڈیشلی ایکسٹینشن دے چی انصاف حق بہت ملاوی گی انصاف دروازے بہ ورتا کلاوی دا دریم مین مقصدونے او مونگ وی چی دا دریم مقصدونے مونگ حاصل کو نو مونگ 80% قبائل انشاءاللہ تعالی مین سٹریم لائن تارا
دا فاٹا دا پارلیمان غڑو لخوا قبائلی سیمہ کی بنیادی اصلاحات را وستلو او دا دا ہواد نور برخو پشانتی مرکزی دارے تارا وستلو دا پارا دوشتم آئینی بدلون کامی اسمبلی تا پا دوشتم ستمبر 2015 کی اڑان دے کڑشے وے ہو دا کم دا پارا چی دا وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پا مشرے کی یو پینسکسی کمیٹی جوڑ اکڑے شوا چی دغا اصلاحات و باندے کار اکڑی دغا کمیٹی دا قبائلی سیمو دا او وارو ایجنسیانو دورے اکڑی او زائی قبائلی مشرانو دا سیول سوسائٹی غڑو سرائے دا دے اصلاحات و پہاڑا لیدل قتل اکڑو او دا دوی رائے را غنڈ اکڑی دا حکومتی ذرائعو ترمخا دا قبائلی مشرانو او سیول سوسائٹی لخوا دورا کم سفارشات مختا راغلی دی یو دا موجودہ نظام او جرگی ملاتڑ کوی او زلمے کل او سیول سوسائٹی دا فاٹا پا خیبر پختونخوا کے دا زم کولو پا حق کی دی دا یو سوال پا جواب کی چی بازی خلق اس ہم دا زور نظام پا حق کی دی او دا دی اصلاحات و مخالفت کوی او دا چی فاٹا سیاسی اتحاد وائی چی دوی پا دے ہڑا پا باور کی ندی اغستے شوی حاجی شاجی گل اوی
چی ہر سو کم پا دے متعلق دے قبائلو ما تا خمشورا را کولی شی اگه تا زا حاضریم زب ورزم اگه دے ما رازی رالا دا دے خبرا چی کم خلق دے ریفارمز مخالفت کی دا ایکچول اگه خلق دی چی کم خلقو سور صاف انکم دا سسٹم دے اگه خود دا زمواری جوڑی گی چی اگه دے دخ مخالفت وکی زکا چی اگه خود نچر تا محنت کرده دی نچر تا دکان شتا نچر تا کرخانا شتا نچر تا جا گردار دی چیز مکی دی
خوب بازی سیڑنکار گنی چی پا مکمل تو گا قبائلی سیمی تا پورا پورا انتظامی او مالی اختیار ورکول دا غلطا عدالتی نظام غزول او د ایف سی آر په مکمل توګه خاتمه کې اوس هم یو شمیر خندان روان دي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
او د قبایلی سیمو د سیاسي اصلاحاتو د موضوع نزو د قبایلی سیمو څخه به کور شوی خلکو مسلو اړخته تاسو ته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د شمالي وزیرستان د به کور شوی خلکو د کمیټې یو مشر غلام خان سره خبرې تری کړې دي. غلام خان وایي چې کم خلک دا وخت کورونه بهر دي واپس نه دي تلي د هغوی هم مسلې دي او چې کم تلې دي هغوی هم د مسلو سره مخ دي. تفصيلات په دغه ویډیو مرکه کې تاسو ته وړاندې کوو.
زمونږ د علاقې آی ڈی پی چنا دو دیتان کی مے ڈی پی دی دې سره ډېر ظلم دی تای کی دي او یو طرف ته ایف ڈی مے دو بل طرف ته ان جوغان بالکل دې سره کا اور سمرا کرپشن کو نیرا په وزیرستان کې کیم د مونږ د تریاکاتی پوند د تریاکاتی چار په غوند کوم پوندینا را درمي هغه بالکل په ګراوند باندې ایسه نشتا دینه بعد میګا یو راستو چوکای چې 14 اگست نه بعد بھرپور ایک دم ماچی گئی ویلې چې په دې باندې گورنر خاموش مستای سپران منیسٹر خاموش تھا سب والا حکومت وزیر اعظم پہ میرا جرگے میں گر شوی دی تر اس پہ سامان نہ بکی جی اور میرا دے جنرل نہ یہ ریکویسٹ کبھی کہ کم از کم دا سمرا اپن ڈی نہ سی اور سمرا چارے پن نات وزیرستان کے داخل کا تکلیف نہ دی اے دے نوٹس وکلا اے دے پورا پورا احتساب دے داخل کے بچا دے اے دے 14 اگست نہ بعد بھرپور اور گراؤنڈ بندے پتے خبرہ بندے میرا ایک دم اچھی دی کبھی ان شاء اللہ
کم خلق دے دی نہ پکڑ تلی دی التا وزیرستان کی دی دا وقت
نو دا غزل کو سرستا سو سرابتی شوی دی
زہر صاحب چې کومه خبره تا وګه کوم کډوا د موږ د شمالي وزیرستان خپل خپل سیمه ته هم تګل شوی دی ان خلک ته ډیر کثمینا تګل پینا دی یو خدای دې پرچا نظر به نظر به اذر ته دوا کولا به روزګار شول دې چې کوم تجارتی مرکزینه وی کوم ته کاروباری نه کړه هغه دې بالکل خراب شوی دی بل دې خلک او تعلیمي نظام ډیر سیستم ډیر خراب دی تر اوسه پرې بداله کې تعلیمي نظام دی منظم کړی بالکل باندھی اور بل ہیلتھ سینٹر جکیمی دی یاد آسے دے خالتے پورا لوہی تکلیف پی سکا چھ خالتا بھی مرون ہوچی پیلی کے دے میڈیسن دے ہیلتھ سینٹر دا سے خاص فیسیلیٹی نشتا
اپریشن دوران چھ دے نو دیر خلق لدے سے نا افغانستان توڑی دلی دی یو خبر دا وی چھ دے خلق دے شمیرہ سمرہ لاتا سر با کمیٹی والے تا سو بے داغی شمیرہ بھی داغی شمیرہ سونے دا او دا خلق چھ دے نو دا استا سو سرابیتی شوی دی واپس خپل وطن تر اتلل غوالی کنا مال تو سیگی
شاہ کم سے افغانستان تھا زمنگا آئی ڈی پی لوڑ دی التا دہی کم ڈیر مشکل سارا زونتے رہی ہاں خال خان دکھ پلے الگ سارا ڈیرا مینا تو محبت ہی رہے امیر دہی سارا برا بتی سے بھی دیر دھیمی ہو پاکستان سارا بالکل دہی سے تحفظات ہی کم از کم آگاہ تقریباً 14-15,000 آئی ڈی پیز پہ افغانستان کے دمیر افغانستان موجود ہی وہ دیکھے جذبئی سے گی دی مداخل کم دائے خدر خیل دائے منظر خیل دائے میران شاہ در پخیل امزونی در لکا برا خیل مختلف کو میں خلق پہ افغانستان کے دے در پرشن دے وجنا الٹا موجود ہے دہیاں پلا لکی سارا بالکل اتل گڑی پر دیش تھا بوزاتی دیا چی منگا دیا دے نارتھ وزیستان چ کم پولیٹیکل ایجنٹ ہے اور دادا دلتا ہے نارتھ وزیستان کم جیو سیدھا ہے جرنل تھا ہے بدائے اور نرا دسی دیما وار کا سن دی چھے میرا تھا بوزات تو میرا جرگا ہوشی میر وزیستان دسی دریمی لگا پل پلا لکی تھا ڈائریکٹ میر منتقل کر لے چھول وزیستان دے ویا چھ کلیئر لائے جے کہ سرے پوچھ نہیں ہو جاتو دا لکی چھ کلیئر کم از کم دا خال چھ واپس دریمی کو واپسی کے دا دے خال کے انکوائری ہا کو پل پلا لکی تھا منتقل کر
نو او قدمونو اوریدونکو کتونکو اوس هم یو رپورٹ لرو د پاکستان کې د پارلیمان چې کوم خزي غړي دي د هغوی لخوا پاکستان کې یو لوی مسله چې د خزو پر ضد چې کوم کورنی تشدد دی د هغوی د ختمولو په لړ کې یو قانون جوړولو چې کوم جوړولو په لړ کې دوی اسلامي نظریاتي کونسل ته دغه بل وړاندې کړو خو د هغوی لخوا د دغه پلڑ کے زنڈ باندھے دوی سختی نیوکی کری دی او ویلی دی چھے پکا دا چھے پدے باندھے زر تر زرہ کاروشی نور تفصیل لری حمید اللہ بخپل دے رپورٹ کے
د پښتونخوا د پارلیماني سیاسي ګوندونو خزینه وغړو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه اسلامي نظریاتي کونسل خپل لیکلي سپارښت وړاندیزونه په یو نه کې صوبایي اسمبلی ته راوونه لګل نو دوی به خپل ګوندونو د قانون اسمبلی ته راوړلو په اړه اشاره چوي د اسمبلی سپیکر مهرتاج روغانی وویل
د زیاتو خلکو خیال وچې بیکاز وی ار لیجسلیچر او مونږه ډایریکټ اسمبلی ته وړو شو دا زمونږه حق ته بوتلی شو خو سم اف د ممبر سټ شنه دونوں مو ویٹ کرے دے نو یو ہفتہ نہیں منور ویٹ کو خیر دے اگے بم رو غواڑو دا اسلامی نظریاتی کونسل والا انور سکالرز بم رو غواڑو او یو فائن دا غبو کو گنی حق زمنگ دے منگ اڑی شو دا اوسما
د زنانو د حقونو د سارنی صوبای کمیشن مشان علم تورو وای دوی اسلامی نظریاتی کونسل تا درې خطونه لګلی هو کونسل تر اوسه جواب نه دی ویلی
درې خطونه اغې لته لیدي دا غي د یو خط جواب اوسه پر نه درا کړي سلور میاشتې اوسه په دې پروسس کې نن دا حتمی فیصله وشوه چې دا به مونږ داسې کوو چې مونږ ته یو هفته بل انویټیشن ورکو چې د دې طرف نه سو کم دی را دي کی سی آی آی خپل ریپرزنټیشن اغې دې مونږ سره کینی مونږ خپل علما یو سوچ کم د ډیفرنٹ سکول اف تھاټس نه کم دا خلک دي اغې بروغ واړو دي مونږ مخامخ کینو ته پارلیمنٹیرینز به ټول کینی کدی بیام ہفتے کے دن را نغلل نو دا بل با زی نیخ پارلیمنٹ تا و دا ٹول پارلیمنٹیرین چکم آن بورڈ دی دی با دا بل آل تا کی اسمبلی بان ڈیفینڈ کئیم زکا چی ہر چرد پدا چی دے بل کے اس ان اسلامیک شینیشتا دے
د حکومتی ائتلافی کامی وطن پارٹی خزینہ غړی ډاکټر میراج خمائن وای پکار نوا چې صوبائی قانون سازو خپل اختیار کې نظریاتی کونسل ته برخه ورکړي وي خوای د قانون وزارت د کار اجازه ته کړی دی
آی آی
ای کونسل اف اسلامک ایدیالوجی سو کامنٹس دی اخرا سره سوګ نه شیر کئ چې چاله راغلی دی کمزې کی دی چې مونږ ته خو وای چې جواب مونږ ولي کوانا نا هم نه راکئ بل جو واک اختیار از مونږ خپل دی د جوړول بل جوړول هغه زمونږ کار دی هغه سی آی آی کار نه دی ای خود مشوره دی ای خو خپل ویو پوینټ دی ولیکه بس ولیکه اوس از مونږ مرزي دی چې هغه مونږ قبلو وکنه ان قبلو
د تحریک انصاف غړي عائشہ نعیم وايي په پنجاب کې د کورنۍ تشدد په قانون اسلامي نظریات کونسل لخوا مسله جوړه شوې وه خو د پښتونخوا په قانون کې مذهبي سیاسي ګوندونو خپل دریځ وړاندې کړی وو
کې داسې څه ان اسلامک څه نشته چې علما یا سی ای والا په دې باندې اعتراضات کم راځي ځکه چې ډومیسټک وایلنس صرف د خواتین نه دی دا د سړو د حقوق خبر هم دلته دا ډومیسټک وایلنس دا زموږ دلته چې یو بی بی څنګه وایي چې دا د انسان د انسانیت خبره ده د سړي او د ښځې خبره نه ده
د شپاره سپو د قانون کې یو دیرش تفیدی چې پکې د کورنۍ د نارینه او زنانه غړو پر ضد د تشدد یا د حقوقونو د مخنیوي لپاره سزاګانې هودل شوې دي د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو کتونکو تاسو به تیر ورځ د ډیو ریډیو په خبرونو کې د بابړې د پیښې په حق لباندې ډیر تفصیلي رپورټونه خبرونه شوګانې اوریدلې وي کتلې بم وی تاسو به وایو چې په دغه موقه باندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان هم یو تقریر کړی او په هغه کې تاسو به وی چې د کوټې دغه کومه پیښه وه په کوم کې چې وکیلان وجل شوی دي زیاتره د هغې غندنه کړې ده د دې سره سره په هیواد کې چې کوم اتلسم آئینی ترمیم دی د هغې د دفاع لپاره غږ اوچت کړی دی دا او دې سره تړلې دغه موضوعاتو باندې رپورت ارشد مومند د سیمینا وړاندې کوي
په بابل کې وجل شوی پښتنو په یاد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا غونډه را بلل شوی و چې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان ورته خپل وینا کوي ول په 12 اگست 1947 کې د شپږو سوو نه زیات بې ګناه پښتانه وجل شوی و د په وینا د پاکستان جوړېدو لا یو کال هم نه پوره شوی چې بې ګناه خدای خدمتګار پکې وجل شو
اس دن سے پختونوں کا خون بہنا شروع ہوا اور آج تک پختونوں کا خون بہ رہا ہے اس دن کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا جس نے پختونوں کے جوان نسل کے تعلیم یافتہ وکلا کو شہید کیا
دا وای د هغه ورځې نه د پښتنو مینه کویدل شروع شوی او دغه لړۍ لا تر اوسه روانه ده او کوټه کې پښتنو تعلیم یافته ځوانان وجل شو که حساب کتاب وشي نیمګړ جنگي ازین کې دومره خلک نه وجل شوی څومره چې د سری جنډې خوندانو د دې خاوري او د دې ملک بقا لپاره قربانۍ ورکړي
ایک زمانہ تھا کہ ہمارے حکمران ہار لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کون سا افغان مہاجر آئے گا کہ ہم اس کو ہار پہنائیں اس کو بندوق ہاتھ میں دیں اور اسے کہیں کہ جاؤ تم لڑو جس وقت خون کی ضرورت تھی تو اس وقت تو افغان مہاجر نہیں تھا وہ ہمارا بھائی تھا
اسپندیار ولی خان په وینا کله پښتانه د غداری په تور وجل کیږي او کله د افغان جهاد په نوم او اوس د پاکچینه اقتصادي رهداری په نوم وجل شي مونږ د سیپیک مخالفت نکو خو دغه کې د پښتنو برخه غواړو دا وای د افغان ماجرو په زور د ملک وستو به مخالفت کوي کله چې د افغانانو د وینې ضرورت نو پاکستان به ورته هرکلی کوو خو اوس چې کله د دوی دغه مقصد پوره شو نو په زور د ملک د وستو هڅې روانې دي اسپندیار ولی خان د موجوده حکومت په تګلارو هم نیوکې وکړي او ویل چې د کرپشن پر ضد د تحریک انصاف کمپاین بې معنی دی او مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي د مرکزی حکومت په اړه د وینا وا چې کسوبۍ خود مختاری اتلسم ترمیم مات شو په هغه ورځ به پاکستان هم ماتیږي
جس دن بھی تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اٹھارہویں ترمیم کو توڑنا چاہتے ہو اسی دن اٹھارہویں ترمیم بھی ٹوٹے گی لیکن یہ بھی یاد رکھو میاں نواز شریف صاحب کہ پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا ساتھ میں پاکستان بھی ٹوٹے گا
اسپندیار ولی خان د خپل تقریر اخر کې ویل چې د دوی ګوند د پښتنو ډیر حقوق ترلاسه کړي او اوس د دوی مقصد په دې خاوره امن راوستل دي، د کومې لپاره چې دوی هر قربانۍ ورکولو ته تیار دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیواره ریډیو ټی وی، چرسده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخبنی غوره. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، په امریکا کې چې کم د پاکستانی ډاکټرانو یو غټ تنظیم دی اپنا، د دې لخوا تیره هفته دلته په واشنگتن ډی سی کې سلور ورځې غټه غونډه شوې وه چې پکې یوه برخه یا یوه غونډه د دې لپاره هم وه په کم کې چې امریکایي مسلمانان د رشتو جوړولو لپاره چې دی یو بل سره پیژنګلو کوي، راغونډیږي، خپل نمونه درج کوي. وږمه جلوان دغه غونډې ته ورغلې وه، د خلکو سره یې خبرې اترې کړې دي او یو تفصیلي ویډیو رپورټ یې تیار کړی تاسو لپاره، تاسو ته وړاندې کوو.
Young Professionals Network یعنی د زلمی کاریګر کول ډلا د شمالي امریکې د ډاکټرانو تنظیم د کلنیزې غونډې تر لاندې کېدونکي پروګرام یو حصہ ده او سو کلونو راهسه دغه پروګرام کې په سلګونو کسانو نمونه یا خود مور او پلار یا پخپلا د دوی لخوا رجستر کیږي. د خپل لخوا راجور کړی شوی د پروګرام کې د دوی شتو نواخلا تر وسل ویخت کلنه خلکو ته موقع ورکول کیږي چې نه یوازې په کسبی توګه یو بل پیژني، بلکې که د خپل ژوند ملګری لټوي نو دغه موقع هم لاس ته ورځي. د دغه پروګرام منتظمه شهنیلا لطیف وایي د 2008 کال راهسې د دوی دغه ډله فعاله ده چې د ځایي پاکستانی ټولنې لخوا ورته مثبت غبرګون وړاندې شوی او د سکلنی پروګرام په حق لوایي.
Today we had more than 100 participants and all these are
نن د سلز زیات خلک په غونډه کې موجود وو او تعلق د ژوند د مختلف شوبو سره وو. موږ دلته د دغه الوکانو او انجنونو د یو بل پیژندل کېدو لپاره موخه ورکو. دوی دلته راځي، یو بل ویني او بیا د ګروپ اکټیویټیز د لپاره په ګډه کار کولو موخه ورته ملاويږي چې دوی یو بل وویني، یو بل سره وخت تیر کړي او بیا یو بل خوښ کړي او خبره تر واده.
په دغه پروګرام کې ځینې رجستر شوي ځوانانو د دغه غونډې په حق لوي.
As a man of Pakistani origin, most of the interaction that we have in terms of dating and all is with
زه د کانساس نارغلی ما او تر میراته د دې پروګرام په حق لویلی وو. عموما مونږ د خپل ټولنې مخصوصا پاکستانیانو جنکو سره نوینو او د دې پروګرام په ذریعہ یو موخه په لاس درځي چې د خپل ملک جنکو سره وینو او خوخی کړو.
یو بل برخه غستون کې وی چې دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی.
It provides young professional a platform you know where you have the same goal.
پدې کې خو خبره دادا چې کزان لا د کاروبار ملګری یا د ژوند ملګری لټوي، په یو ځای کې ډېر خلک ونه ورسره کېنی خبرې وکي او دا خمو قوي چې د خپل خوخي خلکو سره لیدل کتل وشي.
بیا ځینې برخه غستونکي هر کال راځي په دې تمه چې دوی به هغه کس پیدا کړي چې کوم سره دوی واده کول غواړي.
I was myself initially shy, you know, I didn't know what to expect.
زه اول شرمیدم خو بیا ورسته سمسو. هر څوک چې دلته راځي زما ورته وینا ده چې د آزاد زړه سره راسي، ولی کې څوک خوښ سو نو ښه خبره ده او کې څوک خوښ نه سو نو دا بد خبره نه ده.
د کمیټې مشر شهنیلا لطیف وایي چې هر کال د 200 خلکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی او د ډیرو الکانو او د جنکو پکې کامیابه ودونه هم شوي دي. دوی وایي راتلونکي کال دغه پروګرام غزول غواړي چې نور ډیر خلک د مهم غونډې نه فایده واخلي. د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دا زموږ یو ساته خبری خپرونه چې په ریډیو باندې تاسو واوریدله او په ټی وی باندې ما وکتله. ډیره مهرباني مو سره اوسېدو لپاره. چې موږ سره ملګری وای. لازما د ډیور ریډیو خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فایو پروګرام دی. نو په دغه کې زموږ همکاران نایله محمد او وکیل خان به په ګډه یو خوندور پروګرام تاسو وړاندې کوي. د دې خبرونه پر وړاندې کولو کې ټیکنیکل اړخ ته چې کوم زموږ ټیمو پروډیوسرو محمد عالمگیر او موسی انجینیر زو جو او نیک د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. وګوسی زموږ خبرونه لا هم دوام لري.